په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د مازیګرنی پښتو خبري مجلې ته هرکلی کوم. په دې مجلې کې بیلابیل کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړیدونکو غونډه د پخوانی غونډو پرتله ګټور ترسره کړي. د غرز په ننګرهار کې به مو د پنځو پاکستاني وسلوالو د نیول کېدو هم خبر کړو، خو تر سره د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لمړی د خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د درو غونډو اخیری لړۍ نن پای ته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د درو غونډو اخیری لړۍ نن پای ته ورسیده. په دې غونډه کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د ملګرو ملتونو چارواکو او د نړیوالې مرستندوی ټولنې استازو نن په کابل کې برخه واخیسته. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم کوله. ښاغلی هیسم ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به تل له افغانستان سره اوژه په اوژه ولاړ وي او له دې هېواده به خپلې مرستې نه سپموي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو برخو کې خبرې وسي. د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیلې ناستې ترسره سي چې دغه ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وسي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابع، سیمه ییز پیوستون او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وسي. نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلویښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل بانک په مشرتابه کې بدلون به کولای سي چې د دې بانک د زیان مخه ونیسي. د ښاغلي صدیق په خبره د نوي کابل بانک د فعالیت له پیل څخه تر اوسه یاد بانک څلوېښت میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حق جونن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. د کندوز په چاردرې او خاناباد ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون دولس وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او جګړه هم پای ته رسېدلې ده. اوس یو څه بهرني خبرونه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په عمر پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبر پر مهال حسین وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه استل سوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ د شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې سلګونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناغښتونکي غواړي له هنګری څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کلیتي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناغښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ ته څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناغښتونکي په دغه ترمینل کې موقتی میشت کړل سوي وو او پولیس پرون د اورګاډو تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسي مخه نیولې وه چې ویزې یې نه درلودې. ترکی چارواکی وای د بغداد په شمال لویدیځ کې اتلس ترکی کارګران تشتول سوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنۍ چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تشتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. اروپایي اتحادیه موافقه کړې ده چې د روسي شرکتونو او کسانو او همداراز اوکراینی جلا غوښتونکو پر وړاندې به د شپږو میاشتو لپاره بندیزونه وغځوي تر څو پر مسکو فشار وساتي چې د منسک د اوربند موافقه پلی کړي. دا پریکړه د اروپایي اتحادیه د سفیرانو په غونډه کې نن وسوه او د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې به د وزیرانو لخوا لاسلیک سي. د شتمنیو د کنګل او پر سفر د بندیز پریکړه د سپتمبر میاشتې په 15 پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې یادونه وکړه د افغان چارواکي هڅه کوي چې په کابل کې د ریکا په نوم جوړېدونکې غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. اقتصاد پوهان هم دې غونډې ته د اهمیت په سترګه ګوري. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ سوی دی، خو په هغو برخو کې چې پرمختګ ټکنی دی څه تدابیر نیول سوي؟ د دغه کمیسیون چارواکي وایي
په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، اکثر ټولنه او ملي نهادونه د مدني ټولنو استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې تلیه کړي دي وړاندې کوي.
په ننګرهار کې 15 پاکستانی وسلو او مهمات سره یو ځای نیول شوی دی. دغه ولایت امنی قمندان وای
15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د خوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندري په ساحه کې نیولې دي.
په سیمه ییز راپورونو کې به واوري چې د لیبیا حکومت هغه هیواد د یمن، پاکستان او ایران اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې خبرونه لري. ورزو د خبرونه لمرنی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړیدونکو غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې د شاوخوا ډیر شوی ودونو او څلوېشتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تفصیل له قسیم سلمل څخه اورو.
دا د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو د بهرنی چارو وزارت وایي د تیرو غونډو په پرتله به دا مؤثر او ښه نتیجه ولري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې په دغه کنفرانس کې به له پخوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل سي او پخوانۍ تشبه ډکې سي.
ما امیدوار هستیم که مسمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه چې سبا او بله ورځ د افغانستان په کوربتوب جوړیږي ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کنفرانس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
مد نظر گرفته شده اند.
د ریکاش په ګمه غونډه د پنځشنبه او جمعې پر ورځ په کابل کې جوړیږي او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژي او طبي منابعو، سیمه ییز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر د خبر وسی. د شغلی مستغنی په خبره د اورګاډي سیمیزه 15 ارخیزه او 3 ارخیزه پروژه، د چابهار بندر او د لاجورد لار هغه پروژه دي چې د ریکاش پښ په غونډه کې بور باندې بحث وسی. د بهرنی چار وزارت د غرزوي چې د لمړی ورځې د باسونو نتیجې به د جمعې په ورځ د ریکا پاسلی غونډه کې وڅړل سي چې د ډیر شو هیوادونو او څلويشتو نړیوالو او سیمیزو سازمانونو استاذ به برخه پکښ ولري. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شو چې لمړی غونډه هم هغه مهال په کابل کې او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د بهرنی چار وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د ریکا د شپږمې غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي.
ریکای ششم تاکید داره بالای
د ریکا په شپږمه غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه وکړو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو.
د اقتصادي چارو څېړونکو د ریکا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي. وای حکومت په کار ده چې له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه راجلب کړي.
دوستانو په کابل کې مو د ریکا په نوم د جوړیدونکو غونډې پر تدابیر رپورت واوریدای. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ شوی دی، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د ټولو ستونزو خبرول وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د کمیسیون چارواکي دا څرګندونه ورسته لاغه کوي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتي چې په دې هیواد فشار راوړي. د ولسی جرګې دوه مرستیال بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د خبرداري د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې لا پخوا اندېښنې موجودې وي، خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د محل په بیلابیلو برخو کې تدریجي پرمختګونه لیدل کیږي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغه برخه کې چې پرمختګونه نه دي لیدل شوی هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي برخه ده.
زنو بانکو کې د بشري حقوقو پرمختګ لرو، د مثال په توګه باندې د تعلیم حق د ښار لپاره پرمختګ شته، د بیان د ازادي پرمختګ شته، د شخصي کتونه پرمختګ شته، خځې عمر په شخصي مشارکت کې برخه اخلي، دا ټول پرمختګونه دي. ولې په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، از ټولنه او ملي نهادونه د مدني ټولنې استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې تهیه کړي دي وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره له مرسته کوونکو دولسو هیوادونو څخه په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان فشار راوړي څو هغه ژمنې چې د توکیو او لندن په غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي عملي کړي. د توکیو او لندن په غونډو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو ژمنه کړې او افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د فساد مخه نیسي او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به ګامونه پورته کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسول فلم کاین ویلی افغانستان د بشر حقوقو په برخه کې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې درلودې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي حکومت ژمن دی چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وعدې پوره کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت وانیدلې هغه ژمنې چې د حکومت د کارونو په پیل کې کړې نږدې 40% عملي کړي.
اول خو په دې مورد کې موږ خپل اندېښنه څرګندو، نو په دې مراتو کې دغه رقم ته بې ځایه لیکونه یا دغه رقم بې ځایه معلومات دا دي ټول هیوادونو په ګټه نه وي دي. موږ هیله توقع دا ده چې واقعیتونه درک سي او بعد له هغې نه بیا دغه رقم ته یو لیک ولیږل سي، ځکه چې افغان حکومت دې ته ژمن ده او موږ خپلې هلې ځلې روانې دي مشترکاً او ډېر پرمختګ هم په دې عمراتو کې کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا غونډه چې د توکیو او لندن د غونډو ایجنډا پکې تعقیبیږي جوړه شي. په دغو دوو کانفرانسونو کې افغان حکومت نړیوالو ته په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین ژمنې ورکړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو ورځو یو څو امنیتي راپورونو ته. لومړی د هرات موضوع. په هرات کې یو وار بیا د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي مسمومې شوي دي. د هرات ښار د نجونو د ښوونځي حبیب المصطفی زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې د ګاز د بوی له زیاتېدو سره د یو شمېر زده کوونکو وضعیت خراب شو. فرشته جلزی په دې اړه رپورټ لري.
د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی او البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی او له غونجونو سره خبرې کړې دي چې د رات شار د حبیب المصطفی شونځی کې په نصرګند دلیل باندې مسمومی شوې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د غونجونو شمیر لشتلرج شپېته تنه دی چې نن سهار ډیر ادي شونځی ته تللی او ورسته دغه سي د ضعف او ګنګسيت له حالت سره مخامخ شوی وي. بختوره د حبیب المصطفی د دخترانه شونځی د پنځم ټولګیز د کوونکو ده. د ازادي رادیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتی مدرسه هیچ چی نبود، کل جایم تمیز بود، خالای مکتب مون
دا وینن سهر چیزو شونځی ته ولاړم هیڅ خبره نه و. شونځی ډیر پاک سوتره او دالیزونه صافي و. زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړی وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه مو د ورسته ګنګسيات راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روختون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو انجونو چې د دوی روختون ته ورول سوي دي روغتیايي وضعیت سم دی. د ویل دي چې دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
د حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده. تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده احساس میکنه.
دی ویل شته لږه شپته تنه مشتراول سوی دی زده کوونکو هغه سی بوی چې مخکې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه ناسرګند گاز باندې مسموم شوی دی. پاتره یوونه کی دا دوهم وار دی چې د هرات شهر د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي زده کوونکې مسمومیږي. پرون د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر دې یو ورځ مخکې د هرات شهر په همدې شوونځي کې لشت لږه یو سلو څلوېشت زده کوونکې مسمومي سوي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستنې شوي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات شهر په دخترانه شوونځیو کې دغسې د کونکی او شوونکی مسمومیږي. امنیتی څارونکو وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه د دغه د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندیښنه لري او حکومت باید د معرف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که بر علیه انسان‌های صادق و پاک
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصومو کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي د وزده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید دی کارا را بررسی کنه.
دا وای مجله حکومت غواړو چې دغه سی پیښه باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان شوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر منو
دوستانو د هرات په هرات کې مود یو شمیر زده کوونکو د مسمومیت په اړه راپور اوریدل د خبرځو ننګرهار ته. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه پاکستانی وسلوال نیول سوي دي. د ننګرهار امنیه چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره وسلې او مهمات هم و چې په مومندرې سیمه کې ونیول سو. تفصیل له شاه محمود شین وارث خاورو.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه په ورځ له غرمي وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو نن سهار د مندرې ولسوالې د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهمات سره یو ځای نیولې دي.
مندرې د پاسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 میل کلاشنکو په وسلو سره د هغو سره ډېر لسال کې لاسي بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد ویل په ورته وخت کې د دې ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې وطنه قاچاقبران د 103 کیلوګرام نشه یي توکو چې په څلور موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولې.
په څلور بیلابیلو قضیو کې د مخدرات توکو قاچاقګرون کې چې تعداد یې ونه پر کېږي او 103 کیلوګرام ډول ډول مخدرات توکي د څلور ورځو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرخرود ولسوالۍ په ساحو کې نیولې دي چې د قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو ساحې دي اخوات انتقالولې د غزه څخه بیې.
د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې لنیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کیږي خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دوستانو مخکې تر دې چې یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو ته ورسو بیا هم د افغانستان پر موضوع تم کېږو. د افغانستان بانک وایي چې د مالیه وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل لازادي رادیو سره په مرکی کې ویل چې کابل بانک باید تر دیوال کې دوه وروسته منحل شوی وای. زموږ همکار اجمل تورمن له شغلی صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا نوې کابل بانک د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
او نوې کابل بانک چې جوړ شو زما په نظر په مو وخت چې کابل بانک تصفیه ته زور کابل بانک دا بانک باید زما په نظر باید جاتی منحل شوی وای.
ولې نشو؟
زه فکر کوم دا سیاسي تصمیم په څاک کې تاسو سیاسي تصمیم نشي د غلطي دازي یو بانک په ټول دنیا کې بانک پر شکست کې په هر دلی سین زین لال ته خلاص هغه جنجال خلاص دا د ما په نظر یو او کنه دا وای په موږ وخت دا
وخت حکومت له خوا فکر کوي دا سیاسي تصمیم نه
وشي سیاسي تصمیم دا متقن تاسو وای یو په موږ وخت شکل لار تصفیه ته زور کال به بل شي شهر شه پاتې سوی بعد ورکړي یو بل بانک سره مرسته کوي بل دولتي بانک سره تاسو په شنه بانک دلو تاسو بانک نیو دلو دا پرابلم ونو ګوره نوې کابل بانک جوړ سه دوی ته په هر دلیل شو اجازه ده فعالیتونه دوی محدود سو صرف معاشونه به ورکړي مګر دای وسی تشکیل لري نمائندگیان لري په ولایت کې کرایه ورکړي د نور سنها مصارف دي دا نه شي کولی چې له عواید نه چې لاسته راوړي خپل مصارف تکافو کړي بنان هر کال یا هر میاشت به ضرر وکړي د میاشتې 15 لکه ډالره شپږ بیا یو میلیون یا بل ارقام وایي چې دوی تر اوسه 6 میلیونه ډالره ضرر کړی ده دا به 6 یا به 4 یا دي هر شی ځي ضرر ده تاسو نه شي کولی چې یو بانک 4 کاله 5 کاله منظم او دوامداره ضرر کې وساتي دا هغه نو په مخ وخت کې دقیقه نه تصمیم نیو زما په نظر بهتر اوسه په مخ وخت کې تصمیم نیول سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه سی وو هغه ته
هغه وخت کې چې تصمیم نیونه و تاسو د کومه دنده درلوده هغه وخت بدلته و نه وي نه وي
زه دلته 2 میاشتې کېږي چې راغلی
لونی تر هغه وخت چې دا تصمیم نیول
کې تاسو رئیس بانک یا ایبي د یو شخصي بانک رئیس او د ما وظیفه او صلاحیت نه وو چې په کومه مداخله وکړم زه د شخصي بانک رئیس
بل نه نه اوس مهال څنګه ویني د دې بانک وضعیت راتلونکي به څنګه شي
زه فکر کوم چې اوس دولت د دې متوجه شوی ده چې موږ نسو کولای د بانک شي وساتو عملا وزارت مالیه کار پکې عملا کار پکې چې دې ته باید یو دقیق یو لار پیدا شي باندې
څه دقیق لار وي تاسو په نظر څه تاسو په دې باندې کار کوي
زه تاسو وایم چې اول د څه عادي نه د تاسو د څه اوس دا او ته دا څه خبره ده اول د ما په نظر
یند خو اوس خبره نه ده کله شي ډیر وخت باندې فکر شي
د ما په نظر څه ده ولا اوس دا بانک یو کال نوري کې دوه کال اولین کار چې باید د منیجمنت وکړي او دا رئیس باید چې شي معاون باید چې هغه سټراکچر دی بانک سخت ساختمان دی بانک چې سختاره دا باید تکمیل شي مطلق
فکر کوي تعینات د کې دونه غیمن دي چې د
مدیریت ته تاسو بری مطلق
مقابل بانک د یو کال کې مدیریت نه و څو کال کې
ضعیف کابل بانک څه سقوط وکړ ضعف مدیریت نه مدیریت نه سالم او ضعیف دا هر چیرته سي چې مدیریت نه سالم څه ضعیف څه
هر چې دیوالي شو خدای مدیریت څنګه به ترغیر ته دولت کنټرول لاندې راغی به نه مدیریت څنګه ولي دولت په دې باندې کار کړی او خصم مدیریت ورته جوړ کړو
وی نه خبره دا غدا سي دا د سوای او اوس وی کار پکې ته تصمیم پینسي مطلقا اته دې ته معلومه ویلې چې فکر په دې ځدامو خصوصي کو دا 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 اپشن هم دا امکانات هم ست یا بيخي منحل کو او چې شت پات کې یو بانک سره اپکو یو ځای کو یعنی دا به ډیر زړه تاسو مندي کړو
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق و چې د کابل بانک ته دیوالې کې دوه لوی لامل د هغه بانک د مدیریت ضعف شي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ اخلي ازادي رادیو تخاوري دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلی سي او مطالب مو لیدلی سي پته مو د ازادي رادیو .com اوس ورڅو یو شمیر سیمه ایزو راپورونه ته د پاکستان ولسمشر وايي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلې دي هغه د څرګندونې نن پیکینګ د یو سفر پر مهال کړې دي پیکینګ د اویغور مسلمانانو سختري زیاده د هیواد په شینجن ایالت کې په نام نه یو کې په لاس لرلو اجمل اندی تفصیل راکوي
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلې او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي خو ګڼ کارپوهان د چین د دې د پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یو منسجمه وسلواله ډله دی اوسې پوښتنه راپورته کوي پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترکستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي د رويټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وای د پوزي عملیاتو د ختیس ترکستان د اسلامي غورسنګ د وسلوالو په زپلو کې هم ډیر مرسته کړې او زیاته کړې ده د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځت لري او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي که څه هم ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورني او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي پنهخه کړي چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوزي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پرپر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور ټبرو مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
کله وی خو د پاکستان ولسمشر وای په خپل وخت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د غور وسلوالي ډلې ټول وسلوال ځپلې دی، بلخو د لیبیا حکومت د هیواد د یمن، پاکستان او ایران د اتباو په ورتګ بندیز لګولای دی. د لیبیا پاوز پرون ویل چې د اقدام په د هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګښت په خطر کړی دی. بیا هم اجمل اند یو بل راپور لري.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولای وو. د لیبیا پاوس په ویلامې کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولې. ورسره هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت واځي کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لارې د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړي. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسوي خبري اژانس رسیدلې او د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم وسلوالې ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، د پښتو خبری مجلې ورسته مطلب دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوی ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا پر روسیې د لګول شویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته وښتي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې سږ کال هیواد له چین سره څومره سوداګري کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریز پنګونه جاري وساتي چې شا او خوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سږ کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده. چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کمه سوه او تر 13.6 میلیارد ډالر ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سختې خرابې سوې. پوتین د هغو ډیر شو دوه اړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
دوستانو په همدې رپورت سره د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو مازیګرنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د دری مجلې وړاندې کولو لپاره سید سمې عباس په سټوډیو کې دی. عباس صاحب ښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد برگزاری ششمین اجلاس همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان، مشکلات پوهندون های غیر قانونی در این کشور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. کابل فردا میزبان ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان خواهد بود. باز هم حدود 60 شاگرد دختر در یکی از مکاتب ولایت هرات مسموم شدند و رئیس جمهور پاکستان به امتای چینوییش گفته که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن ترورستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید فردا ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار می‌شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در روز نخست این کنفرانس روی سه موضوع مختلف بحث خواهد شد.
روز اول کنفرانس دو مجلس جداگانه برگزار خواهد شد و در این نشست در سه مورد بحث هایی خواهند داشت. سه مورد عبارتند از انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقی و رشد تجارت و سکتور خصوصی.
آقای مستغنی گفت در نشست ریکای ششم نماینده های 30 کشور جهان و 40 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. قرار است کابل اوایل هفته آینده میزبان کنفرانس به هدف بررسی چگونگی کمک های بین المللی باشد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت مقام های بلند رتبه از 50 کشور جهان در این نشست که زیر نام SMO برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. به گفته وی در این نشست تعهدات به بررسی گرفته می شوند که کشورهای کمک کننده به افغانستان و این کشور به جامعه جهانی در کنفرانس های لندن و توکیو سپرده بودند. تعداد شاگردان مسموم شده یک مکتب دخترانه در ولایت هرات به حدود 60 تن رسید. محمد ناصر فوشنجی مسئول شفاخانه یوزوی هرات امروز به رادیو آزادی گفت احتمال دارد تعداد مسموم شدگان افزایش یابد. و نقل از خبرنگار رادیو آزادی این دختران در نتیجه تنفس بوی گاز در صنفشان مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این دختران میگوید
مو اصلا اول صبح که رفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلا جایم تمیز بود، خاله های مکتب شسته بود دوباره کلا دیگه، باز بوی نمیداد. رفتیم ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلا از مکتب خارج کردن. از مکتب بیرون شدیم بازم دیگه حال خراب شد.
این در حال است که روز دوشنبه هم بیش از 150 شاگرد دختر و تعداد از معلمین یک مکتب خصوصی در این ولایت به شکل مشابه مسموم شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با امتای چینوییش پاکستان و چین را دو برادر آهنین خطاب کرد. در ملاقات میان رؤسای جمهور دو کشور که امروز در پیکینگ صورت گرفت، ممنون حسین گفت عملیات ضد تروریسم تحت نام ضرب اسب برای ریشه‌کن ساختن ترورستان در کشورش موفقانه صورت گرفته. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزوده است فکر می کنم تقریبا تمامی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق از پاکستان عزل شدند. ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور در شمال غرب بغداد را بوده شدند. نومان کرتولماس معاون صدر اعظم ترکیه امروز در مورد گفت او میگوید با وزارت داخله عراق در تماس نزدیک استیم. در حال حاضر آنها نمیدونند که این رویداد چگونه اتفاق افتاده و کیها ادبای ما را ربودند. ربوده شدگان انجینیران و کارگران یک شرکت ساختمانی ترکی بودند که برای ساختن یک جمنازیوم ورزشی و منطقه شیعه‌نشین صدر به عراق رفته بودند تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدها پناهجو که برای پناهندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی تلاش دارند در بیرون استگاه خطاهن بین المللی بوداپست برای دومین روز دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان شعارهای آزادی آزادی را سر دادند. پیش از 2000 پناهجوی دیگر بیرون از استگاه خطاهن زمان خیمه زدند که پلیس دیروز مانع ورود آنهایی شد که ویزه بیرون شدن از این کشور را نداشتند. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا تحریم ها بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیا تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این فیصله امروز در جلسه سفرای اتحادیه اروپا صورت گرفت. سند این تحریم ها که در آن نام 150 تبع روسیه درج است باید تا چند روز دیگر از سوی وزرای اتحادیه اروپا به امضا برسد. تحریمات بر روسیه در جولای سال گذشته به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و حمایت مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین بر روسیه وضع شد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کردیم. افغانستان میزبان ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
در قرارداد مس عینک مشکلات ایجاد شده است. یک مقام وزارت معادن و پترولیم افغانستان اظهار داشت
موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از او در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده، به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند.
شماری از نمایندگان ولسی جرگه میگویند مناطقی که از تسلط طالبان بیرون می شوند به زودی دوباره توسط آنها تصرف می شود. وزارت تحصیلات عالی در مورد موجودیت پوهنتون‌های غیر قانونی در افغانستان شکایت دارد. یک مقام این وزارت گفت
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعاتم گفتیم که غیر قانونی است، حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم.
و اداره حمایت از سرمایه گذاری ده ها کارمند خود را از وظیفه برکنار کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش دارد ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان ریکا در مقایسه به نشست های قبلی آن مثمر و با نتیجه بهتر برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که نشست ریکا به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست ریکا یا همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان می باشد. وزارت خارجه افغانستان می گوید سعی دارد این نشست در مقایسه به نشست های قبلی آن نتیجه بهتر را در پی داشته باشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با تجربه از نشست های قبلی در ششمین نشست ریکا خلاهای نشست های پیشین را پر خواهند کرد.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر از کنفرانس های قبلی ریکا باشه. دلیلی که انتظار نتایج بیشتر و چشمگیرتر از ریکای ششم را داریم این است که در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
آقای مستغنی گفت که در روز نخست نشست ریکا روی انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سرمایه گذاری خصوصی بحث خواهد شد. همچنان وی افزود که در کل در ششمین نشست ریکا در مورد پروژه های پنج جانبه و سه جانبه خط آهن، بندر چابهار، رای لاجورد همچنان بحث و گفتگو خواهد شد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که نتیجه بحث های روز نخست کنفرانس ریکا به روز جمعه در نشست اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. در نشست ریکا نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. کنفرانس ریکا برای اولین بار در سال 2005 در کابل برگزار شد و 4 نشست دیگر آن در پاکستان، هند، تاجیکستان و ترکیه برگزار شده بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعهدات و نتیجه ششمین نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را به گونه جدید دنبال کرده و در بخش های مختلف گام های عملی اتخاذ خواهند کرد.
ریکای ششم تاکید داره بالای میکانیزم های تعقیب و پیگیری و پروژه های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این میکانیزم های تعقیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه ها و همین گونه میکانیزم های برای رفع موانع مالی که تطبیق پروژه ها با او مواجه شده میتونند.
در این میان آگاهان امور اقتصادی نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را با اهمیت می دانند و می گویند برای افغانستان لازم است تا با استفاده از این فرصت توجه جهان را به این کشور جلب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان مردم در ولس جرگه می گویند بسیاری از بخشایی که از زیر اداره طالبان بیرون آورده می شوند به زودی دوباره به دست این گروه می افتند. این نمایندگان اصرار می دارند که برای حفظ مناطق تصفیه شده از طالبان حکومت افغانستان باید یک استراتژی لازم را روی دست بگیرد. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که طالبان برخی مناطق را دوباره تصرف کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
هفته از پایان عملیات های نظامی در بخشای از کشور نمیگذارد که دوباره این بخشا زیر اداره طالبان قرار میگیرد. بخشای از هلمند، فاریاب، غور، ننگرهار، نورستان، بدخشان و کندز به تازگی از سوی نیروهای امنیتی افغان پاکسازی شده، اما دوباره به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرده است. عبدالحی آخوندزاده، یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه، میگوید نیروهای امنیتی در عملیات ها در این ولایت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد ساختند. اما این که حکومت افغان افغانستان یک برنامه درست برای حفظ مناطق تصفیه شده ندارد، دوباره این بخشا به دست طالبان افتاده است.
نیروهای امنیتی ما بازار و ولسوالی و کماندانی مستقله را به دست آوردن، اما متاسفانه پس از چند ساعت وقتی که بمبار اونجا خارجا کمک نکرد، پس طالبان کنترل این ولسوالی را به دست آوردن. میوالی بازار ولسوالی او مرکز کلش در دست طالبان است، دیگر مرکزیت ولسوالی مستقله میوالی در دست طالبان است، او ولسوالی نوزاد خو مکمل در دست طالبان است. زیاد حمله شده از طرف طالبان تقریبا دینشب شده، پریشب شده سری پستای امنیتی.
در شمال کشور می شود از ولایت فاریاب نام برد، ولایتی که هفته ای از پایان عملیات های نظامی در آن نمی گذرد. نبردی که نزدیک به 2 ماه در این ولایت زمان گرفت. از سوی عبدالرشید استم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شد، اما با بیرون شدن وی طالبان به کشتار مردم پرداختند و گفته می شود که برخی مناطق را دوباره در این ولایت زیر ادارهشان درآوردند. فتح الله قیصاری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، می گوید منطقه کینتی ولسوالی قیصار پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی دوباره به دست طالبان افتاده است.
یک بخش ولسوالی قیصار به نام خوجا کینتی که میگن اونجا را پس گرفتن اقتدار قریه است و دیگر اکثریت جای است معاون اول گرفته فابارجی. استراتژیک دولت باید همینطور باشه، همین جایی که معاصر است اونجا باید دولت امنیتشان بگیره، بیشترش در دولت مربوط داره، باید از دولت پوشیده شو. از دسترس که دولت جایایتون میگیره پس یلایش میتونه باید از دولت پوشیده شو.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در 14 ولایت کشور در میدانهای نبرد میرزمند، عملیات هایی که هزینه مالی و تلفات جانی را به همراه داشته است. باری آرز، یکی از جنرالان پیشین، میگوید حکومت باید یک استراتژی قوی برای حفظ بخشایی که با هزینه هنگفت مالی نظامی از طالبان گرفته می شود روی دست گیرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که بسیاری از بخشا پس از واپسگیری از طالبان دوباره زیر اداره این گروه در می آید، اما هشدار می دهد که طالبان برای گرفتن ولسوالی ها پیروز نخواهند شد. جنرال افضلمان، معاون اپراسیون این وزارت،
در ارتباط جریان عملیات و اجرای عملیات های ما و حفظ ثبات در ختم عملیات، وزارت دفاع ملی
اهداف خاص خود داره و استراتژی هم در این راسته وجود داره. از اوقات واقعا نمیتر دیوست وقتی که قوت ها بیرون میشن دشمن در جا جا بجا میشن.
پس چی نیاز است که عملیات چه وقت دوباره ایده اختیار طالبا قرار میگیره؟
ناگزیر ما دیگه نمیتونیم در کل افغانستان باقی بانیم به ارتباط ساعت.
حضور طالبان و دیگر جنگجویان خارجی در میدانهای نبرد در برابر نیروهای امنیتی و واپسگیری بخشای از ولسوالی‌های کشور چالش است که به گفته بسیاری از نمایندگان مردم و آگاهان نظامی برمیگردد به نبود یک برنامه لازم از سوی حکومت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه باور دارند تا هنگامی که نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی سنگین مجهز نشوند، دشوار است که بتوانند بخشای پاکسازی شده از حضور مخالفان را حفظ کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در قرارداد مس عینک، گفتگوها میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC جریان دارد. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن عینک به بازنگری نیاز دارد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 8 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر، هنوز هم زمینه تطبیق این قرارداد فراهم نشده است. حالا وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در شرایط کنونی مواد این قرارداد قابلیت تطبیق را ندارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت چینایی MCC به اساس مواد 57 و 58 قرارداد این معدن خواستار یک سلسله اصلاحات در قرارداد شده است.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سالیان گذشته متاسفانه اما موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از او با در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده. به همین خاطر کمپانی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند تا اینکه ما با آوردن یک سری اصلاحات در قرارداد زمینه تطبیق قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افغانستان فراهم بسازیم.
آقای نوری گفت که در یک ماه گذشته دو مرحله گفتگوها در مورد قرارداد مس عینک میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی صورت گرفته است. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. بر اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می شود و این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می پردازد. رئیس جمهور اشرف غنی شش ماه پیش انگام دیدار از معدن مس عینک گفت که شرکت چینایی به دلیل نگرانی های امنیتی کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری نیاز دارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان:
قرارداد در زمان عقد شده بود که افغانستان نه توانایی مطالعه قرارداد داشت، نه ظرفیت داشتند، نه هم امکانات تکنیکی و فنی را اینا مطالعه کرده بودند. یک قرارداد عاجل بود و متاسفانه در اونجا هم بعضن نارسایی های دیگه هم بود. بعد یک مطالعه کارشناسی دیگه صورت بگیره در این قرارداد. این در حقیقت در اینجا باید ما منافع باز مدت و منافع اقتصادی خود نظر بگیم.
ادعای دیگر از آگاهان اقتصادی دلیل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را ناامنی ها و کم توجهی حکومت عنوان می کند. به باور آنان به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر با آن صورت گرفته است، به بهانه ناامنی نمی خواهد تا کار استخراج این معدن را آغاز کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شماری از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون داشتن مجوز قانونی در کشور فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به رادیو آزادی گفت با وجود شکایت‌های آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز هم این پوهنتون‌ها فعالیت دارند. در این حال کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگا میگوید که بعد از ختم رخصتی ها این موضوع را با جدیت بررسی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که از پایین بودن کیفیت درس در پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی شکایات وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه غیرقانونی فعالیت دارند. محمد امیر کاموال، رئیس پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی، در مصاحبه با رادیو آزادی نام این پوانتون‌ها را ذکر نکرد، اما گفت که در این مورد به ارگان‌های عدلی و قضایی شکایت کردند.
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است، حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلوش باید گرفته شود.
آقای کاموال میگوید که تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که غیر قانونی فعالیت میکنند به 5 یا 6 مؤسسه میرسد. وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفته بود که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به حمایت کشورهای خارجی فعالیت دارند. این وزارت چند قبل گفته بود پانتون نور که به حمایت ایران در ولایات هرات و بلخ فعالیت دارند غیر قانونی بوده و قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را رعایت نمی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گوید که در این کشور حدود 120 پانتون و مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت دارد که بیشتر آن در سالهای اخیر ایجاد شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که از پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی غیر قانونی در کشور آگاهی دارند و پس از رخصتی های این جرگه بر ضد آن اقدام خواهد شد. عبدالودود پیمان، عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان می گوید.
واقعا اون چیزی را که ادعا کرده وزارت گپشون صحیح است، ولی ما هم در لابلا از اینکه شکایات از این مؤسسات علمی رسیده بود، پارلمان نزدیک تعطیلات تابستانی بود، نتونستیم رسی کنیم. ان شاء الله تا هفته بعدی که پارلمان شروع شود با همکاری با امرای وزارت، ما فکر میکنیم این روز قوانینی چه وجود داره کسی آقی کاری کرده نمیتونه، باید خود اصلاح کنم. به غیر از این صورت با همکاری پارلمان ان شاء الله دروازه راست میکنیم.
خواستیم که در این مورد نظر ارگان های عدلی و قضایی را هم داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. در افغانستان تعداد جذب سالانه پانتون های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی نسبت به فارغین صنف 12 کمتر است و به همین خاطر جوانان مجبور هستند به پانتون‌های خصوصی مراجعه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات افغانستان بانک میگویند که تنها بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور ثبات پول افغانی را تضمین کرده می‌تواند. رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کاهش رشد اقتصادی در 4 سال گذشته در کشور تأثیرات منفی بالای ارزش افغانی به جا گذاشته است. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت بگیرد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دلار سبب نگرانی مردم شده و تاکید می شود که حکومت باید برنامه های بنیادی را برای ثبات ارزش افغانی روی دست گیرد. مقامات افغانستان بانک نیز این موضوع را مهم می دانند و می گویند که پول افغانی زمانی از ثبات خوب برخوردار خواهد شد که امنیت در کشور تامین شود و رشد اقتصادی به میان آید. خلیل صدیق، رئیس عمومی افغانستان بانک، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند ارزش 2 تا 3 میلیارد دلار را همه ساله به بازار بخشی از تلاش های 13 ساله این بانک برای ثبات ارزش افغانی میخواند، اما میگوید که این تلاش ها بنیادی نبوده است.
تا وقتی که ما فعالیت های اقتصادی آغاز نشد، سطح بیکاری پایین نبیه و امنیت ما بهبود پیدا نکنه، شما نمیتونین از این بوین که ثبات افغانی میه و این کدام معجزه را کس نمیتونه بکنه. هیچ نسخه هم دیگه وجود نداره. پرابلم ها دامن جامعه است و باز ما توقع کنیم که افغانی هم قوی باشه. پشتوانه یک پول تولیدات شد. غرب هم از شرق هم از کشورای عقب مانده هم از هر شما که آرامش نداشته باشه، شما که سرمایه گذاری نداشته باشه. بدیل از این چی خواهد بود که باید بانک مرکزی دائم اسعار در مارکت بفروشه. تا چی وقت این باید ادامه کنه؟ این نرخ تصنعی است، واقعی نیست.
آقای صدیق در کنار افزایش نامنی ها و میزان روزافزون بیکاری با خروج بخش زیاد از قوای بین المللی در افغانستان و کاهش فعالیت مؤسسات و انجوهای خارجی در این کشور نیز اشاره کرده، گفت که این عوامل در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار تاثیرگذار بوده است. و همچنان گفت که سفر حجاج افغانی به عربستان سعودی نیز در بلند رفتن نرخ دلار بی تاثیر نبوده است. در چند روز اخیر 1 دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان تا حدود 65 افغانی نیز خرید و فروش گردیده و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. اما روز چهارشنبه نرخ دلار در برابر پول افغانی دوباره فروکش کرد و یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول در بازارهای کابل تبادله شد. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت گیرد. محمد امین فرهنگ یک تن از این کارشناسان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
آمدن دلار به افغانستان با رفتن قوای بین المللی و موسسات کم شده، اما این ذخایر اسعاری رو بخواین به این شکل عرضه کنن در بازار که ارزش افغانی رو بلند ببرن، این ذخایر اسعاری سرحالات بسیار اضطراری است. بهترین راه هم است که هر چی زودتر پروژه های روی دست گرفته شود، زودرس باشن و تولیدات داخلی رو بلند ببرن تا بیلانس تجارت ما به طرف مثبت شدن بره و از این ناحیه ما اسعار خارجی به دست بیاریم.
مقامات ده افغانستان بانک کسر بیلانس تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد می خوانند. این در حال است که پیش از این نیز کارشناسان افغان حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم کردند. اما حکومت افغانستان از تجدید تعهد و کمک های جامعه جهانی و آغاز تلاش‌ها برای رشد اقتصاد کشور اطمینان داده گفتند که با عملی شدن این تعهدات بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید بیش از 100 کارمند این اداره را برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی از وظایفشان برکنار کرده است. قربان حقجو رئیس این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف ساده ساختن پروسیجرها و شفافیت در کار این اداره اتخاذ شده است. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولین آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید طرح تعدیل تشکیلات این اداره فیصله شخصی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه تصمیم کمیسیون عالی سرمایه گذاری بوده است. این اظهارات در حال مطرح میگردد که گفته میشود به تازگی 133 کارمند این اداره از وظایفشان برطرف شده اند. قربان حقجو رئیس این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت از 2 سال به این سو مخالف تشکیلات این اداره بوده و در نظر داشت تا برخی از دفاتر اداره آیسا را با هم مدغم سازد. وی گفت که با در نظر داشت این اصل طرح تنقیض تشکیلات را ترتیب نموده و از سوی حکومت تصویب شده است.
فقط به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم و شفافیت در اداره بیه و موثریت کاری باید بیه، ما ایره در 30% تنقیص در تشکیل خود توافق کردیم. دولت تصمیم گرفته، یعنی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری مطابق قانون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته، نه ما. و این تشکیل پیش از پیش برای اونها در اجندا روان شده بود، اونها مطالبات خود داشتن، ما برخای خود داشتیم و این وظیفه تعدیل تشکیل هم ابتکار رسمی نبود.
آقای حقجو افزود آیسا در اوایل روی کار آمدنش در پست‌های مختلف دارای 180 کارمند بوده، اما در حال حاضر رقم کارمندانش به 450 تن افزایش یافته که هر یکشان از 4 الی 5 هزار دلار معاش میگیرند. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند که با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آنان میگویند که 133 کارمند برطرف شده همه مسلکی با تجربه و از توانایی های خوبی برخوردارند. کبیر رنجبر مشاور اداری آیسا که خودش نیز از سمتش برکنار شده در مورد با رادیو آزادی چنین گفت:
با کمال تاسف نی رهبری جدید آیسا قبل از اینکه خود مشروعیت بده و برای اینکه ما یک شرکت هستیم باید هیئت عامل داشته باشیم، هیئت نظار و هیئت مدیره، که هیچ یک از اینا نبود. به صورت انفرادی رئیس تصمیم گرفت و در واقع تک تصفیه سیاسی در آیسا براه انداخت. اون کارمندایی که واقعا در سطح بلند شایستگی و فهم بودن و اما علایق سیاسی نداشت با اینها، اونا را از کار اخراج کردن.
گفته می شود که آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از آغاز کارش با مشکل مواجه بوده است و رؤسای آن نیز پس از مدت زمان اندکی به هم برطرف شدند. در این حال سرمایه گذاران افغان می گویند آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مکلف است تا سهولت های تجارتی را برایشان فراهم سازد. قبل از این تجار افغان نیز شکایت داشتند که قوانین این اداره پیچیده و اخذ جواز از این اداره زمانگیر بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.